ستړي مشي د مخام او بچی دي تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري زموږ د دې سات د خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنګونو پروګرام ته څنګه شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازې رینا میری د طالبانو له لورې د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په تېرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوال فشار ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول زور ورکړی. دوی همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو، کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په منځ کې خبرې وکړي. اغلې مری په ویډیو پیغام کې چې تیر شپه په خپل ایکس باندې په خاني ټوټر خبر کړی د طالبانو نوې پریکړې ته په اشاره ویلي دا نوې پریکړې چې ښځې او نجونې له طبي نسوتونو څخه منې کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تېره بیا مندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. د طالبانو د روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبې په ورځ د خصوصي طبي انستیتونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور دي طبي انستیتون ته د نجونو پراتګ بندیز ولګوي. د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره له احتجاجي لاریون وکړ او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 13 دی د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې راټول شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 وي د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 12 پلویانه پکې ووژل شو د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده. د سوری په ځپ پنجمې په ورځ اعلان وکړه چې له همه خر څخه یې شاتګ کړی ځکه چې یاغیانو د دوی کرښه دفاعي کرښې ماتې کړې دي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کیږي. دا پوځ اعلامیه څو ساعته وروسته له هغې خپره شوه چې د بشار الاسد مخالف و جنګیالیو اعلان وکړ شوې ښار ته داخل شوي او د ښار د مرکز په لورې پرمختګ کړی. همه چې د سوریې په مرکزي برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک ښار ګڼل کیږي او د سوریې د پوځ لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په نیولو بریالي شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي اسد رژیم سواکونه او د حکومت ملاتړ ملیشو د روسیې او ایراني افسرانو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. او یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په کچه 0 درجې وه پرون د امریکا کالیفورنیا ایالت ته ټکانونه ورکړي دي. له دې زلزلې وروسته چارواکو د سونامي خبرداری هم ورکړی. د امریکا رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې دا زلزله د کالیفورنیا په هامبولت سیمه کې ساحل ته نږدې سیمه کې شوې ده. لومړی د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 6.6 درجې اعلان شوی و خو وروسته د امریکا د جیولوژي ادارې په خپل نوي راپور کې د هغې د شدت کچا او درجه خوده. د دې زلزلې ټکانونه د سان فرانسیسکو تر جنوبي برخو هم احساس شوي دي.
د ژوند رنګونه د ژوند رنګونو دغه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې هیله چې یو ښکلی ورځ مو لرلی وي. د چاپریال ساتنې موضوع او د اقلیمي بدلون مسأله نن سبا په ټوله نړۍ کې یو له تودو موضوعاتو ده چې ورباندې بحثونه روان دي. نن په دې پروګرام کې چې شاوخوا یو ساعت دوام کوي په افغانستان کې د چاپریال ساتنې پر لومړنیو اقداماتو خبرې کوو او دا څېړو چې د ټولنې وګړي په انفرادي ډول د خپل چاپریال د خوندیتوب لپاره څه کارونه کولای سي. ځینې پوهان وایي چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله چاپیریال هم اغیزمن سوی او دغه بدلون د طبیعي آفتونو، بې وخت اورښتونو او نورو ستونزو سبب سوی دی. په اصل کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، څو لسیزو جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یوه هیواد بدل کړی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله خورا ډیر زیان وراوښتی. د زیانونو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. دوی اونې مخکې د کاپ 9 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو کنفرانس وسو. دغه کنفرانس د 300 میلیارد ډالرو موافقې په تصویب سره پای ته ورسید. د دې هوکړې لمخې شتمن هیوادونه ژمن سول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیایي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي. افغانستان هم د نړۍ له بېوزلو هیوادونو دی چې لا هم د اقلیمي بدلون له اغېزو راوتلی نه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام ښیي چې اقلیمی بدلون له افغانستانه بهر د کډوالو او د کورنیو بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو سبب سوی دی. د ماشومانو د ساتنې صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د 875,000 ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له کبله اغېزمن سوي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته سوي بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بنسټ تیره میاشت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي و چې یوازې 53 کال په لومړیو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له کبله تر 8,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان وو بې ځایه سوي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي او د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي دي. تاسو اوریدونکي هم کولی سئ چې د پروګرام ته زنګ راووهئ، خپل نظر راسره شریک کړئ یا هم د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ. د سټوډیو د ټلیفون یوه شمېره مو د 0000420211500 شمیره بیا تکراروم 0000420211500 بل شمیره د 0000420211460 شمیره بیا تکراروم 0000420211460 د واتس اپ یو شمیره مهم فعال ده 0000420011 د واتس اپ شمیره بیا تکراروم 0000420211111 په څو شیبو کې د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانه در پیژنو او خپل بحث پیلوو.
ازادي رادیو ډاٹ کام
بیا هم د ژوند د رنګونو پروګرام ته شرغلاست. په دې پروګرام کې را سره میلمانه دي د چاپریال ساتنې متخصص ولی مو دقیق، د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمی بدلون نړیوال کانفرنس ګډونوال عبدالوهادی اڅکزای درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې اڅکزای صاحب، تاسو د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې برخه اخیستې وه، دا موضوع ولې نن سبا په نړۍ کې مهمه سوې ده؟
ډېر زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو درنو میلمنو او ټولو اوریدونکو ته. دا چې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس پای ته ورسېدي او په دې کانفرنس کې داسې تصمیمونه ونیول داسې پرېکړې وشوې چې هغه د هغه هیوادو په ګټه وي کوم چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوي دي، او په دې برخه کې به بډای یا شتمن هیوادونه دوی خپل مکلفیت ولري چې دا اوس واده کوونکي هیوادونه ته مرسته ورسوي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی به څونه وتوانېږي چې دغه 300 میلیارد ډالر چې کلنۍ دوی ورته مشخص کړي چې دا به دوی وتوانېږي په لاس پیراوي. نو په مجموع کې کانفرنس یوازنۍ غټه لاسته راوړنه هم دغه لاسته راوړنه و ده اوس واده کوونکو هیوادونو لپاره. ولې هغه هیوادونه چې هغه پرمختللي هیوادونه شتمن هیوادونه دي چې د دوی صنعت لپاره دوی د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي او دغه په څنګ کې ګلخانه غازات تولیدوي، دغوی لپاره د پاریس د قرارداد د شپږمې مادې دویمه څلورم بند پر اساس باندې هم مختلف پریکړې وسوي چې څنګه کولای شي داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې تر څو کله چې ګلخانه غازات تولیدوي یا هم صنعت تولید د فارضي د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي څنګه دي کولای شي په دې کې کاهش یا لږوالی راولي، د کوم میکانیزم څخه استفاده وکړي، کوم میکانیزمونه یو فریم ورک دي لپاره باید جوړ شي. نو په ټول کې کانفرنس د وست و د کونکو ودون لپاره شو، خو افغانستان بیا هم لا پاتې شي.
ډېر مننه ښاغلی مدقیق. تاسو ترازو له کلونو راهیسې دا بحثونه ګرم دي چې اقلیمي بدلون د ژوند چاپیریال اغېزمن کړی دی. که په لنډو کې راته ووایاست چې د ژوند چاپیریال یعنی څه؟
ډیره مننه صالح صاحب لطانم ډیر شکر کوم سه فرصت مساعد کړ سلام وړاندې کوم د پروګرام میلمنو ته او داراس اوریدونکو ته او خاصه مننه لطانه دا کوم چې ډیره ښه مقدمه دې جوړه کړې وه ګورې د چاپیریال ډیر ساده تعریف دا ده تعریفونه ډیر زیات دي ولې ساده تعریف دا ده چې چاپیریال موږ د ژوند هغه شرایط ته وایي چې په هغه کې یو ژوندی موجود وکړی شي د خپل ژوند د پروسې یعنی د ژوندانه مختلفې پروسې هلته بېل ستونزو بېل مشکلاتو نه یو له بل سره په تعامل کې په مخ بوځي نو په دې کې درې موضوعات ډېر مهم دي اړین دي چې هغه هوا ده خاوره ده اوبه دي دا درې شیان دي هغه اساسي مسایل دي چې یو ژوندی موجود کولی شي چې د دوی په موجودیت کې او د دوی په یعنی په نورمال شکل چې دا لاسرسی ورته ولري کولی شي چې خپل بقا او خپل ژوند ته دوام ورکړي نو بیا خو دا ارتباط پیدا کوي د مختلفو مسایلو سره چې هغه اجتماعي مسایل دي اقتصادي مسایل دي طبیعي مسایل دي نو دغه ټول په مجموع کې سره راټول کړو د دو موجوداتو په موجودیت په یو محیط کې په یو چاپیریال کې او د دوی یو بل سره تعامل دې ته موږ چاپیریال وایي
ډېر مننه سید محمد سلیمان خیل تاسو ترازو له کلونو راهیسې وګړي حکومتونو ته سترګې نیسي چې حکومت ممکن په هیواد کې د ژوند د چاپیریال د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي تاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې لپاره خپل د ټولنې وګړو څه اقدامات کړي دي ډېر مننه
سلامونه تاسو ته او تاسو درانه مزمنو ته او هم د سیمو اوریدونکو ته او لکه څنګه چې دا نور دوستان هم وویل د چاپیریال ساتنې په برخه کې همداسې د اقلیم بدلون په خبرو باندې دا خصوصا د اقلیم بدلون مسله چې د یو نړیواله مسله ده دا د یو ملک او د یو وګړي یا د یو دولت خبره نه ده چې د باندې سره وکولای شي مقابله وکړي یا د دې د اغیزو باندې کار راوړي یعنی کمښت راوړي یعنی کمی کړي نو دا یو نړیواله مسله ده اوس خبره دا ده چې نړیواله کومک وکړي او موږ خپل وګړي او همدې دولتونه کارونه کوي بیا هم نه کیږي نو نړیوال مسلو ته باید ټول راجیک سی ټول په ګډه سره کار وکړي تاسو ته به تر معلومه ده چې دا په د دې یو مسله ده چې یو کس خپل ځان شروع کیږي د خلین بدلون په عقل او همدې د چاپیریال ساتنې په برخه کې اقدامات کولای شي بیا دولت به خپل په صلاحیت به خپل د مسولیت او همدې د منابع یا زیرمې چې لري دی هغه سات حباندې اوندې سراتیر صاحب د ملل متحد یا نړیوال سازمانونو چې دی هر یو خپل په سطح او د منابع چې لري هغه سات حباندې مسؤل دي چې کار وکړي نو په فل حال په افغانستان کې که څه هم د چاپیریال ساتنې او د اقلیم بدلون مسله یو څه ګرمه شوې ده تنه د افغانستان نه د پټون نړۍ کې دا ډیره ګرمه شوې ده خبره او که زه فکر کوم کبه چیرې د سکینو د دې د بدلون په عقل باندې خالي خبرې وکړو او نړیوال حقوقتنه وکړو دا به زیات ځای ونی چې ځکه دا له سیاست سره تړل شوی موضوع ده او نړیوال د سیاست سره تړي دا موضوع د خصوصا د اقلیم بدلون موضوع نو دا ګره چې ډیر وخت موږ ته ونی چې نړیوال به موږ سره تعامل وکړي هغه نه بعد د اقلیم په بدلون په برخه کې موږ سره تخنیکی او مالی مرستې وکړي اوس چې کوم شته امکانات موږ سره ست دي دا دولت سره دا کار خلکو سره دا د کار واخلي ځکه کچیر مون کینو دا اقلیم بدلون نه دی چې مونږ مونږ صبر وکي دا راځي مونږ باندې سیلاب راځي مونږ باندې وچکالی راځي ګرم هوا راځي سړه هوا راځي دا ټول راځي خلک اقتصاد نه لري خلک پیسې نه لري خلک عامه په هوای نه رسوي او راست تر بلې هغه زیاتیږي او خلک نه قربانیګان اخلي نو خبره دا ده کوم امکانات چې دغه ملي د چاپیریال ملي ادارې سره دا همدې چې د حوادثو ملي ادارې سره دا دوی په همغږي سره خپل هغه لږ کارونه هم چې کیږي وري کړي خو ښایي دغه بله مسله ده چې د نړیوال نه موږ څه غواړو په کوم میکانیزمو باندې پیسې غواړو څنګه دلته پیسې لګي کی هغه بله خبره ده او په ځمن کې یو ایماني او وجداني مسؤلیت هم هر وګړي د خپلو غني چې دا چاپیریال خدای موږ ته پاک چاپیریال راکړی دا او منظم چاپیریال راکړی چې په هغه کې هوا او اوبه خاوره ټول په صفاره کړی شوی دی نو دغه کې باید موږ هغه اسلامي واجبان پر ځای کړو چې هغه ته نه پیسې ضرورت ده او نه کوم مالی تخنیکی امکانات ضرورت دي.
ډیره مننه ښاغلی څکزای په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب د ملګرو ملتونو په کوربتوب رابلل سوي کانفرنس کې دقیقا څه وویل سول؟ د نړۍ ځینې هیوادونه له دې جملې هند راضي نه وو د کانفرنس د پریکړو په اړه، که یو څه نور تاسو راته وایست.
په ټول کې کانفرنس خو په لومړۍ ورځو کې هر ملک مسول ته د 15 تر 20 دقیقو وخت ورکول کېدی او د خپل معلومات یې راکول وړاندې کولې، او بیا لاغه وروسته درې ورځې مذاکرات ول چې د هیوادونو استازو کاغه بډا هیوادونه و کاغه وسواد کوونکي هیوادونه دي د دوی ترمنځ مذاکرات پیل و. په خپل منځنۍ مذاکراتو کې خورا ډېر بحثونه پدې کېده، ډېرې نیوکې وې اصلا، یعنی په مذاکراتي بحثونو کې د اوس واده کوونکو هیوادونو دوی پر بډا هیوادو یا شتمنو هیوادو باندې ډېرې نیوکې کولې چې ګواکې دوی خپل هغه تعهدات چې دي هغه نه دي تکمیل کړي یا هغوی ته نه دي رسېدلي، او همدارنګه هغه تعهدات چې باید دوی د پاریس قرارداد امضا کول په وخت کې کړي دي او بیا هغه وروسته چې کم شوي دي دوی باید هغه ته رسېدنه وکړي. او تر ټولو مهم خبره دا و کوم چې هند مخالفت وشو دی چې د غازاتو د تولید مخنیوي لپاره، یعنی ګلخانی غازات چې کله تولیدیږي صنعتي هیوادونه دغه مخنیوي لپاره څنګه یو میکانیزم یا فریمورک جوړ کړي او څنګه هغه په سو وخت کې باید تطبیق شي. ډېر په افشاري خصوصا د آذربایجان چې د کانفرنس هغه مثال کوربتوب یې درلودې، هغوی د پفشاري پر دې کوله چې د ګلخانی غازات د تولید لپاره که څه هم آذربایجان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په دې برخه کې ډېر رول لري، خو د دوی بیا هم تاکید دا و چې څنګه کولی شو په دې برخه کې لاس په کار شو او دغه فریمورک اوس جوړو، څنګه اوس تصبیق تطبیق کړو، یعنې تطبیق مرحله شروع شي. او دغه سره په څنګ کې د فصل فیول موضوع ډېر مهمه وله چې فصل فیول باید سره کم تجارت یا بند چې هغه تیل یا هغه د سون تیل چې هغه تولیدي ایمیشن یا غازه تولیدي چې دغه مخنیوي سره کم وسی، په دې برخه کې ډېر بحث و. ولی اتیا هیوادونه تر ټولو مهمه موضوع دا و چې اتیا هیوادونه چې هغه وسو د کوونکي هیوادونه دي او سمال ازلند هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی کوچني هیوادونه دي او د بهري هیوادونه دي، یعنی بهرونه تر لور سوی دي دلانه کړی دي دغه هیوادونه دي، هغه او وسواد کوم کې وادو دوی تقریبا اتیا هیوادونه سره یو سول د مذاکرات په وخت کې بیا دوی یو لیټر سره جوړ کړي یو تفاهمنامه خپل منځ سره جوړ کړي او هغه د پارټي ته ورک یا د کوربتوب یو د پرزیدنشي شورته وایي هغه ته ولاندې کړل په هغه کې نشته کړی و چې موږ د هغه یوادونه چې هغه بډا یوادونه دي صنعت تولیدي هغه باید خپل یوادو باندې ودرېږي او هغه یوادونه باید کلنۍ تر 300 میلیارډ اضافه غوښتنه کړي و چې باید دغه تعهدات خپل پوره کړي او خپل تعهدات ودرېږي. هغه سره پڅن کې دغه بودیجه اوس واده کوونکي یوادونه چې د دې لامل اغېزمن کیږي باید بشپړ کړي. او د دې د ګلې پر کوم باندې ځنی ماده کې دا سم نه کړي و چې ګلې کړي و همې د چیرو کانفرنسو د هغه فیصلو باندې دی چې کلی وچی هغه فیصله کله وسی یو کاغذ پر مخ باندې نشته چې د تولال سم نتیجه نه وي. او دغه سره پڅان کې د کولمبیا هیواد وزیر د محیط زیست او پرمختیا چار وزیر هغه په عمومي مجلس کې پر بوسه پر بډای یا شتمن هیواد باندې غږ وکړ چې تاسو زیاتره وخت تعهدات کوئ، تاسو زیاتره خبرې کوئ، تاسو په عمل کې چیرې نه لرئ، چې دا هم د ګرنوالو ډېر تعجب دغه وګرځېد ټول باندې موافقه وکړل او ټول ول چې دا واقعیت دی. نو په ټول کې کانفرنس پر دغه سوشن باندې دا څه خدي او بل دا چې ان ڈی سی هم ډېر مهم بحث په دې کانفرنس کې چې ان ڈی سی هغه پلان دی چې موږ ته د ګډې همکاري یو هوکړه ده چې دغه ګډ مشترک همکاري اوس باید وعده کوم چې هیوادونه دا مکلفیت لري چې هر کال دوی خپل دغه د ګډو مشترکو هوکړي قرارداد یا ستراتیجی د خپل ملک جوړ کې ان ڈی سی ورته وايي نېشنل ډیټرمنټ کنټریبیوشن، دا بیا دوی هر کال ریویز کوي او پارٹی یا د کانفرنس ته سپاري چې د کانفرنس بیا د غوښتنې ګوري چې د غوښتنې څونه د منلو وړ دي، څونه باید ومنل شي، تخنیکی بخش څونه دی، مالی بخش څونه دی، په کوم بخشو کې دا مصرفي جوړ د هیواد اړتیا څونه ده، دا د هیواد اړتیا ته بنسوي. دا مې ډېر غټ باسو چې په دې باندې دا اوس ورته کوم کې تقریبا اته سلويشت وادونه دي چې دا په دې کې اته سلويشت وادو کې د دېش نه زیات وي وادو دا تکمیل کړی دا سپارلې ده چې دوی اوس مستقیما د دې څخه برخمن کیږي یعنی دا دوی ته بودیجه د انډسیا د ګډ مشترک حکومت له لارې دوی ته رسیږي دا مې ډېر غټ باسو خو متاسف نه په دې کې افغانستان په یو کې شامل نه و دا یو موضوع چې ډېر د پام وړ د افغانستان موضوع ده چې نه په هغه مالی میکانیزمونو کې شامل او نه انډیس د افغانستان تر اوسه اخیری فرماتو
تسمنه شوی دی د طالبانو استاذ خو ورغلی و ناغوی په باسونو کې شامل نه و
دوی خو د رسمي باسو کې شامل دي نه سوزه چې افغانستان تر اوسه په رسمي اجنډا کې شامل نه دي نو دوی من هیڅ ابزرور یا من هیڅ نظر کوونکی په نیګوشیشن یا مذاکرات چې ولحال ته برخه اخیستي ولې خو په رسمي توګه باندې دوی هلته ګډون نشي کولای رسمي بحث نشي کولای انفرادي په بحثونه ډېر تړي دي ډېر خو څه بل دي ولې په رسمي توګه باندې افغانستان رسمي په اجنډا کې شامل نه دي
ډېر مننه شغلی مدقیق خلک په ټولنه کې په انفرادي ډول د چاپیریال ساتنې لپاره ستاسو په نظر څه کارونه کولای شي او آیا د دې کوچني کارونه ستاسو په نظر کم اهمیت دي کم دغه کوچني کارونه بل اخر د تغییر سبب کیدای شي
کوری سره د چاپیریال په مجموع کې کچېره موږ په نظر کې ونیسو دا یا د چاپیریال تخریب که په نظر کې ونیسو دا څنګه منځ راغلی د چاپیریال د تخریب دوه عمده لاملونه دي یو طبیعي لامل ده او بل بشري یا مصنوعي لامل ده د طبیعي لامل په رامزده تک کې او یا په مخنیوي کې بشر او انسانان هیڅ نشي کولای دا طبیعي لاملونه لکه طوفانونه دي لکه آتش فشانونه دي لکه سونامیانې دي لکه زلزلې دي لکه دا مسایل دي چې دا په مجموع کې طبیعت د یا چاپیریال تخریبوي خو کوم شی چې بشر باید د دې ګرځې چې چاپیریال تخریب کې هغه دا ده چې انسانان په خپلو ورځنیو چارو کې یا د خپل ژوند د مختبولو یا د معیشت د لاسته راوړلو لپاره داسې کارونه او داسې برنامې تر لاس لاندې ونیولې د انکشاف تر عنوان لاندې چې هغه د چاپیریال د تخریب سبب وګرځېدل د دې په څنګ کې چې اقتصادي پراختیا او زرغونتیا یې منځته راوړه کېدای شي بشري رفای یو څه منځته راوړي خو د هغه په مقابل کې موږ ډېر با ارزښته منابع له لاسه ورکړي او دا د چاپیریال په مجموع کې د تخریب سبب وګرځېده چې د دې تخریباتو یوه بېلګه او نمونه په اقلیم کې بدلون دی د کلایمټ چینج ده اوس که چیرې موږ وګورو چې دا موږ خپل انسانان دي همدا بشر دي چې د چاپیریال تخریب کوي د دې لپاره چې هغه د طبیعي لامل په خوا کې دغه بشري کارونه د مشکل باندې ور اضافه شو او دا د تخریب د تخریب سرعت یې ډېر زیات یعنی ډېر زیات ویجاړی منځته راغی نو کله چې موږ خپله باعث د دې مشکل یو بشر انسانان باعث د مشکل کیږي د دې مشکل د حل او د وړلو لپاره هم انساني او بشري مشارکت او کار کول د اړین دي که چیرې بشر وغواړي چې چاپیریال باید سالم او روغ وساتي باید خپل اعمال باید منظم کړي اوس په دې کې خبره دا ده چې دغه د موږ کم کارونه چې دي یا بشر چې کوم واړو واړو کارونه کولای شي دا ډیر زیات اړین دي ډیر زیات ضرور دي ولې دا باید ډیر درست او علمي شکل باندې ترسره شي دا واړه حرکات بالاخره تبدیلیږي په یو غټ حرکت باندې موږ کولای شو چې هم د خپل محل په سطح باندې چاپیریال اصلاحات راولو او هم د ملک په سطح باندې هم د خپل منطقې په سطح باندې او بالاخره دا تبدیلیږي په نړیوال غورځنګ یا په نړیوال مال باندې چې موږ کولای شو د چاپیریال د تخریب مخنیوي وکړو او خپل راتلونکو ته د سیاو چاپیریال او د سیاو محیط رامنځته کړو چې په لکه بشر وکړي چې خپل یعنی خپل ژوند یا آینده نسلونه خپل ژوند په بیل تشویش او مشکله په مخ یوسي
ډیر مننه ښاغلی اسلام سليمان خيله. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نړیوال باید مرسته وکړي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مبارزه وسی. دغه راز د چاپیریال ساتنې لپاره زمينه مساعده سي نړیوال څه مرسته کولای شي؟
ډېر زیات مننه. لکه څنګه چې شیخ بیک صاحب مو ویلې نړیوال دی اوس مرستې وکړي، لکه تر 2015 پورې به دوی به هر کال $300 میلیارډ دغه د اقلیم بدلون له اړخ نه ځپل شوي هېوادو ته به دوی مرسته کوي. خو مسله دا ده چې لکه څنګه چې د کاپ کانفرنس یا د احزابو کانفرنس چې په اذربایجان کې وو، دلته هغه اغېزمن هېوادونه لکه افغانستان په شان راغلي وو. هلته دوی د خپل دغه یو کال کې چې د خپل دوی تخمینونه ووهل، دوی ته دا معلومه شو چې باید دغه هېوادو ته $1.3 تریلیون په کال کې ورکول شي، او دا اوس چې $300 میلیارډ تنې ډېر لږ ده. نو دا زیانونه ورځ تر بلې زیاتېږي. یو تحقیقاتو په اساس چې ما مخکې لوسته، یوازې افغانستان د اقلیم بدلون نه، خصوصا د سیلاب نه، د سیلاب نه په کال کې $700 میلیونه اغېزمن کیږي. او همداسې د اوسط په شکل باندې که موږ وګورو، له 300 پورې خلک په هر کال د سیلاب له اړخ نه مړ کیږي یا ځانونه له لاسه ورکوي. نو دا د اقلیم بدلون اغېزې په افغانستان دي، او دا نور دقیق معلومات دي چې څنګه وچکالۍ موږ نه څومره تاوان اخلي، او همداسې ګرمه هوا څومره تاوان اخلي، څومره ایکوسیستمونه له منځه تللي دي، همداسې که وایي څومره ژوندي موجودات یا هغه تنوع چې ورته وایو هغه موږ نه څومره له منځه تللي دي. دا تحقیقات ډېر لږ دی، لاسرسی ته نشته، نه ورته نشته، ځکه تحقیقات نه ده سوی. زه مطمئن یم چې افغانستان به حوالنی هېواد دي د اقلیم بدلون له اغېز نه شي ډېر اغېزمن شوی. لکه څه هم نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان شپږم هېواد ده، خو زه چې دغه ارقامو ته ګورم او دا چې کوم ارقام چې موږ ته ضرور دي هغه موږ سره نشته دي. افغانستان شپږم نه، چې یا حوالنی هېواد ده چې ډېر زیات ځپل شوی هېواد ته او ځپل کېږي. نو د دې لپاره نړیوال مجبوره ده، لکه څنګه چې د انټونی ګوتریش وویلې، چې دغه پیسې چې هغه شتمن هېوادونه دغه ځپل شوي هېوادو ته ورکوي، دا کوم خیرات پیسې نه دي، دا کوم زکات پیسې نه دي، دا د دوی برخه ده، دای غرامت ده چې دوی ته ورکول سي. او کوم اغېزمن شوي هېوادونه هم دغه پیسې چې اخلي، دغه یو نوې سرمایه گذاری ده، پانګونه ده، پانګوال چې په دې اقلیم بدلون اغېزو باندې، لکه په شنه انرژي باندې مصرف کوي، بادي انرژي، غسوان ټول کې چې هوا ګرموي، هوا ککړوي، هغه نه دوی ځان وباسي، ځکه دوی پکې اخیل نه دي. چخکیل لري دی مجبور دي چې پیسې بل څه ورته ورکړي تر څو دې کې پنګونه وکړي او ځان وژغوري. نو هغه له خاطر نړیوال مجبور او مکلفه ده. دغه $300 میلیارډ چې په کانفرنس کې اعلان شول، دغه کې یو هیواد هم دې سره موافقت نه درلود، ټول ناراض وو. او ته هم دې لپاره چې دا کانفرنس اصول هم داسې و چې اخر بیانه کې به یو اعلامیه ورکول کیږي او نتیجه به نړیوالو ته ټول سره شریکیږي. خو د کوم اغېزمن شوي هېوادونه یو هم دې کې موافقت نه درلود، چې لکه هندوستان خپل غږ اوچات کوو، همداسې نور افریقایي هېوادونه وو، آسیایي بعضې جنوبي آسیایي هېوادونه وو، د یو هم پکې موافقت نه درلود. نو دغه موږ د ټول د اغېزمن شوي غږ همدغه ده چې د اقلیم بدلون نړیواله مسله ده، نړیوال دې باید کومک وکړي. نړیوال دې که څه هم دلته په افغانستان کې دی چې موږ یو بعضې اقدامات وکړو، خو نه، دا افغانستان ډېر ځپل شوی ده، هم د جنګ له اړخ نه، هم د اقلیم بدلون نه چې ځپل کېږي. نو دا ډېر زیات اړتیا ده چې نړیوال جوړ سره مرسته وکړي، ځکه په دې واړه واړه حکومتونه چې اوس مو مخکې وکتل، د اروپا اتحادیه 1 میلیون یورو یې ورکړې ده، دا دې په دې باندې شنه کېږي. افغانستان په کال کې $1 میلیارډ په ضرورت لري. نو نشي کولای چې ځینې واړه واړه حکومتونه سره موږ خپل مشکل حل کړو.
ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اورینن. په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون پر موضوع خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقق، د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون پو سید محمد سلیمان خیل، دغه راز د چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادي اتسکزی. شغلی اتسکزی، نن له کابل هم موږ راپور درلو چې خلک له ناپاکې هوا څخه شکایتونه لري، وایي چې هوا دومره ډیره چټله سوې ده چې خلک سا هم نسی اخیستلی. دا ستونزه ولې کال په کال په زیاتېدو ده؟
زه مخکې د دې چې تاسو مستقیم تاسو جواب ته ولاړ سم، زه فکر هر فریاض کې د اقلیم د بدلون بل نړیوال کانفرنس چې د یو سي سي دی له خوا څخه د یو سعودي دی په دې کې ګډون لرم. دلته یو موضوع چې نن بحث باندې کړي هغه د هوا ککړتیا ده چې نه په پنځستان بلکې ډېر هیوادونه د دې څخه مستقیم اغېزمن کیږي، او د دې د میکانیزمونو باندې بحث کل روانو چې څنګه داسې میکانیزم باید ایجاد شي تر څو وکولی شي لوی ښارونه چې هغوی هوا ډېر الوده د څنګه کنټرول وکولی شي. کله چې دغه ټکنالوژیک میکانیزمونه او د ټکنالوژیک مباحثې دلته کېدلې، متاسف نه چې افغانستان به د داسې ټکنالوژي څخه ډېر وروسته برخمن شي چې وکولی شي افغانستان هغه هوا چې اوس زموږ شاریان تنها کابل نه بلکې ډېر لوی ښارونه دي د افغانستان چې هغه سره لاس ګریوان دي او وسخه غزمن دي. تاسو وګورئ په افغانستان کې بلند منزلې یا شار جوړونه ډېر مخ پر وړاندې روانه ده. داس مخ پر وړاندې روانه ده چې په کال کې په پلسکونه تعمیرونه جوړیږي، او داس تعمیرونه جوړیږي چې هغه د شاري دغه سره سمون نه خوري، او خصوصا هر جمع چې راځي کابل غوندی یا د کابل په شمول نور غټ شهرونه د افغانستان د ککړې هوا ژمی د پیل څخه بیا د ژمی تر ختمو پورې ډېر سره مخامخ یا زموږ شهریان د ډېرو سختو ناروغیو سره لاس ګریوان وي، یعنی ډېر سخت ناروغي په دې باندې کېږي. د دې لاملونه خورا ډېر دي چې کال په کال یو خوځدار دي چې دغه هغه ډېریږي، تعمیرونه زیاتېږي، او بل دا دي په افغانستان کې دا کم خشتپزي چې دي یا خشتې چې پخیږي او یا هم نور داسې صنعت ټول پاکونه دي په افغانستان کې هغوی د صنعت د تولید لپاره، او مرکز ګرمۍ اوس ډېر سوي دي په دغه بلند منزلو کې ټول مرکز ګرمۍ دي. د مرکز ګرمۍ څخه د استفادې په خاطر د داس ون ټوک څخه استفاده کړي چې هغه کاملا هوا ککړي، او هوا ککړتیا په دوه ډوله ده، خصوصا دغه هوا چې اوس موږ کابل کې لري یو متحرک دی او غیر متحرک ده، یو بدلیدونکی دی او غیر بدلیدونکی ده. ولې یو خو دغه د کابل جغرافیا د څیر کم جوړه ده چې کاسه غونډې ده چې هوا هغه غیر متحرک سي، یعنی انتقالیج نه کله چې کمزای کې ګرد او غبار سي یا هوا ککړه سي، او بل دا دي چې مرکز ګرمۍ او د صنعتي پارکونه او داس خشتپزي حمامونه او داس نور د داس ومتوس خشتپده کې چې هغه کاملا بدونه سودول سي، او بیا دوی غیر معیاري یو هغه فعال کړی په حساب د دوه تسپیکي پر هغه د دوه تسپیکونی کونکي فعال کړي، خو هغه دونه معیاري نه وي چې هغه وکول شي چې مکمل، یعنی هغه کم د چې دي تولیدي دغه کامل مخنیوي وکړي. نو په ټول کې لغت نامه هم دغه کې داسې چې شاري یو خنو پوز زیات روان دي، بربار زیاتي د پلان منځول زیات د صنعتي پارکو او د فعالیت او درنګ د خشپزوی فعالیتونه دي په کابل شاو پاسې مو کې
ډېر مننه څرګزای صاحب. یو اوریدونکو دی په لاین کې دوی ته به ورسو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما جراوله سالیا تاسو سړی مشه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړي. اجي صاحب تاسو ته ډېر سلام کوم په زابل کې. نو اقلیمی بدلون په اړه باندې تاسو ملمانه او تاسو خبرونه داوه؟
بالکل، اقلیمی بدلون او چاپیریال ساتنه.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو ته یو سلام، ځانګړي سلام، او تاسو تخنیکی همکار ته ډیر مننه کوم چې مشته وخت راکړي. اوس خو ان شاء الله که دغه و چې دا غونډه سوي ده، خدای مهربانه دي چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي امارت سره په دې اړه د کومه کوچی او دا د اقلیمی بدلون په اړه باندې چې دا پیسې یو څه پیسې افغانستان ته ویل کی، ځکه افغانستان هم اقلیمی بدلون ډیر ځپلی دی، ډیر ځپلی هیواد دی، لکه په دادوب کې چې په بغلان کې بارانونه وسو، په نورو سیمو کې بارانونه وسو. نو د نړیوال سازمان دا غوښتنه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت سره مرسته وکړي د اقلیمی بدلون په اړه باندې، چې یو څه پیسې چې یعنی د افغانستان بسیږي هغه دوی ورته دوکړي. نو دوی به ډېر دغه به چې د نړیوال مرسته وکړي، موږ به ډېر د دې سمننه وکړو، او دا به ډېر ښه کار وکړي چې د اقلیمی بدلون په اړه کې د افغانستان سره د مرسته وکړي، افغانستان هېر نه کړي، نړیوال سمر دا غشتنه ده.
ډېر مننه تاسو غشتنه واوریدل سو. شغلی مدقیق، اقلیمی بدلون د چاپریال پر خرابۍ او ویجړۍ څومره تاثیر کوي؟
سالی صاحب، د اقلیمی بدلون په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره د تله وخت نظام په یو راپور باندې یو راپور یې نشر کړی، البته په 2009 کال کې کار لږنه مخکې پیښو سوی. په مجموع کې د اقلیم بدلون هغه ناوړه اغیزې په افغانستان کې سیدي یا منفي نتایج په افغانستان کې لومړي سر کې وچکالی ده، په دومره کچه باندې سیلابونه دي، به وخت ورښتونه دي. دغه ډېر هغه درې مهم او عمده مسایل دي چې د دو تاثیرات په کرنه باندې، په مالداري باندې، په دو باندې ډېر زیات واقع ده. په مجموع کې زموږ هیوادوال، چون په افغانستان کې اکثریت خلک زموږ اضافه له 15% یا 80% د دوی ورځنی ژوند یا معیشت په زراعت او په مالداري باندې ولاړ ده، نو دغه دوه سکتوره زموږ ډېر زیات زیانمنونکي دي. خصوصا د اوبو سکتور په لومړي سر کې زیانمنونکی ده د اقلیم له بدلون نه. که چیرې د اوبو سکتور د اقلیم له بدلون نه په یو ملک کې متاثره وي، هغه بلکې داسې ملک وي چې د اکثریت نفوس په زراعت باندې معیشت مخته وړي، نو دا یو د خطر علامه ده. د دې لپاره باید جدي ګامونه تر لاس لاندې ونیول شي. په مجموع کې د اقلیم بدلون څه ده؟ دا په چاپیریال باندې هم په هغه ژوندیو موجوداتو باندې تاثیرات لري، په چاپیریال کې هم په ځمکه او په خاوره باندې تاثیرات لري، هم په اوبو باندې تاثیرات لري، او هم د چاپیریال ککړتیاوې رامنځته کیږي، لکه د هوا ککړتیا، لکه د اوبو ککړتیا، لکه د خاورې ککړتیا. خصوصا هغه زراعتي ځمکه چې په کې کرکیله مخته نیول کیږي، هغه خاوره یا ځمکه هغه خپل نسبتي رطوبت چې په د کال په جریان کې باید په خاوره کې موجود وي، هغه د اقلیم د بدلون په نتیجه کې یا د هوا د ګرمېدو په نتیجه کې هغه رطوبت ځمکه له لاسه ورکوي، او ځمکه خپل حاصل خیزی یا کمیږي یا بالکل لاس ورکوي. نو دا بالاخره په اوږده مهال کې په صحراو باندې بدلیږي، ملکیان یې دته ډیزرټیفیکیشن وایي. نو دا مختلف تاثیرات دي، خصوصا په ژوندیو موجوداتو باندې، په بایو ډایورسټی باندې ډېر زیات تاثیرات لري، چې دا د انسانانو د ژوند ډېره مهمه برخه ده، که هغه بوټي دي، که هغه الوتونکي دي، که حیوانات دي. په اکثرو ځایو کې لیدل شوي دي چې زموږ حیوانات په مجموع کې مجبوره کیږي چې له ټیټو ارتفاعاتو نه دوی لوړو ارتفاعاتو ته لاړ شي. نو دا په اکثره مواردو کې د دې باعث کیږي چې امراض رامنځته شي. خصوصا ښه بېلګه په افغانستان کې دا ده چې موږ په تېرو کلو کې دا د ملاریا مرض په ډیرو کمو ولایتو کې، په ګرمسیرو ولایتو کې د ملاریا مشکل درلود. خو اوس که چیرې تاسې په دې ساحه کې لږ څه مطالعه مو وکړو او راپورونه وګورو، د ملاریا کیسونه اوس په مرکزي افغانستان کې څنګه به پخوا هلته بیخي نه وي، اوس هلته زیاتې شوي دي. تاثیر یې دا ده چې هوا ګرمه شوې ده، او د ملاریا میاشتې چې دي دوی یعنی حرکت کړی ده، خپل محل ته تغییر ورکړی ده. نو دا یوه نمونه، یوه بېلګه ده چې دې سره پخوا کې شاید ډېر بور امراض وي، که هغه حیواني امراض وي، که هغه نباتي امراض وي، او هغه که انساني امراض وي، دا زیاتېږي په ملکو کې. په مجموع کې هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې دي، له بحیرو سره نږدې دي، د اوبو د بهر د اوبو کچه لوړیږي، او زیاتره ملکونه خپلې ځمکې له لاسه ورکړي، تر اوبو لاندې شوي دي. یعنی هغه ټیټ ملکونه تر اوبو لاندې کیږي، هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې موقعیت لري هلته د ورښت د کمی له امله، د وچکالۍ له امله، غاز خپل ستونزې رامنځته کیږي، یعنی په مجموع کې دا یو ډېره جدي مسله ده د دنیا په سطحه باندې او تاثیرات منطقوي دي، خصوصا داسې ملکونه لکه افغانستان چې هغه په مجموع کې د اقلیم په بدلون د اقلیم کې د بدلون په رامنځته کولو کې هېڅ سهم نه لرو. د دې لپاره چې موږ صنعتي ملک نه یو، ولې منفي اثرات لکه څنګه چې نورو میلمنو اشاره ورته وکړه، زه نه غواړم خبرې تکرار کړم، ولې منفي اثرات په افغانستان کې ډېر زیات محسوس دي. هر کال موږ په لسګونو هېوادوال موږ خپل ژوند له لاسه ورکوي، خپل معیشت له لاسه ورکوي، دا باعث د کورني بې ځایه سوو مشکلاتو ګرځي، خلک مهاجرت ته اړ کېږي، خلک دې ته اړ کېږي چې خپل کسب و کار او معیشت له لاسه ورکړي. نو په مجموع کې د دې لپاره باید جدي اقدامات وشي، خصوصا د حکومتو او د نظامو دا دنده ګرځي چې څنګه خپل خلکو ته سازګاري ورکړي له دې نوي شرایطو سره. دې لپاره ډېر اړین او ډېر دقیق پلانونه او پروګرامونه په ملي سطحه باندې باید تر لاس لاندې ونیول سي. دا په دې بشري کومکو باندې د دې ستونزې د حل لاره زه نه وینم. د دې لپاره اوږدمهالي پروګرامونه پکار دي، که موږ وغواړو که ونه غواړو. دا مسله خصوصا د افغانستان په مورد کې د سیاسي کېږي، که چیرې موجوده نظام په رسمیت ونه پېژندل سي، دوی نسي کولی، هغه میکانیزمونه چې وجود لري یا کومې پیسې چې هر کال ملکو ته ځانګړي کېږي هغو ته لاسرسی نسي پیدا کولی. د دې سره په خوا کې ظرفیت شتون نه لري په اداراتو کې سي، تر څو دو ته هغه منظمې برنامې لکه څنګه چې مخکې میلمانو اشاره ورته وکړه، هغه ملي پلان چې هغه افغانستان وښي چې موږ څومره کولی شو خپل سهم د ګلخانهي ګازو په کمښت کې هغه دنیا ته وړاندې کړي. نو دا ټول ډېر تخنیکي مسایل دي، ډېر سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي. د دې لپاره یو داسې یو میکانیزم ته ضرورت ده چې په دې کې په مجموع کې نظامونه باید په ګډه کار وکړي، تر څو منظم پلانونه رامنځته کړي او وکړی شي دغه کومکونه ترلاسه کړي او خپلو خلکو ته سازګاري ورکړي. او خلک باید په خپلو ورځنیو چارو کې دقتنه وکړي، هغه اعمال یا هغه کارونه باید د هغو مخنیوی وکړي چې هغه د چاپېریال د تخریب او د چاپېریال د ویجاړي سبب ګرځي. خصوصا د اقلیم په بدلون کې باید داسې برنامې او داسې طرحې، البته دا باید د کور د فامیل له سطحې نه شروع شي او همداسې د کلي په سطحه او بالاخره د ولسوالۍ او د ولایاتو د ملک په سطحه، چې څنګه کولی شو موږ د اوبو په استعمال کې کمښت راولو، څنګه اوبو په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې په افغانستان کې د اوبو سکتور تر ټولو زیانمنونکی سکتور ده. اوبه ژوند ده، بېل اوبو ژوند امکان نه لري، بېل هوا ژوند امکان نه لري. دغه په مجموع کې هغه عمده فکتورونه دي سالم چاپېریال، ولې موږ په دې باندې هېڅ پاملرنه نه ده کړې. او خصوصا د اوبو په استعمال کې چې اوس زه خبرېږم، په افغانستان کې دا سولري واټر پمپونه دي، هر څوک دې ته په اسانه او په ارزانه شکل باندې لاسرسی لري. د ضرورت په وخت کې او غیر له ضرورت نه د مځکې لاندې له اوبو نه استفاده کوي. دا داسې معنا لري لکه په خپل لاس باندې، یعنی تبر یې په لاس کې نیولی او په هغه شاخ باندې چې ناست دي هغه خپله وهي په تبر باندې. یعنی موږ خپله خپل ژوند ته لګیا یو، روان یو چې د پای ټکی کینو. او دا داسې ستونزې دي چې چیرې دا په افغانستان کې دې ته پاملرنه ونیسي. په تېر نظام کې هم ډېره پاملرنه نه ده شوې، البته لاملونه بد امني وه، ناامني وه، ولې اوس خو دا د امنیت ستونزه حل ده. ولې چې یو طرف د امنیت ستونزه حل ده، له بل طرفه موږ ظرفیت نه لرو، له بل طرفه زموږ هېوادوال پوهاوی نه لري په دې ساحه کې. ډېر غیر مسؤلانه فعالیتونه او کارونه دي چې موږ هره ورځ کوو، بې له دې چې دې ته فکر وکړو چې دا موږ ته څومره ضرر لري، زموږ اقتصاد څومره ضرر لري او زموږ په مجموع کې چاپېریال ته څومره ضرر لري. دا ټول هغه عوامل دي چې په مجموع کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې چاپیریال باندې منفي اثرات او منفي نتایج راولي او بل اخر چاپیریال تخریبي.
ډیر مننه مدقسب استاذ د هر اړخیزو څرګندونو. یو اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
سلام صاحب، سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني تاسو آواز اورو.
مننه، خوشاله به شئ. نرمنو ته سلام، محمد ابي احمدي مغلان مزنګ ولا مختار مجور ورو چې مخترمه.
مننه. د پروګرام د موضوع په اړه احمدي صاحب تاسو نظر څه دی چې اقليمي بدلونونو په افغانستان کې د ژوند چاپريال څومره متاثر کړی دی؟ بغلان هم او غوړتون څه دی چې څو میاشتې مخکې سخت سیلابونه راغله او د ژوند چاپريال ډیر زیات متاثر شو.
بله، غږ مې درته سلام صاحب مخترمه.
بله وو، بله وو.
مننه، خوشاله چې وګورئ. موږ تاسو ته اقليم باندې خبرې کوو، یا آذربایجان کې د غونډه وایي، باکو کې تقریبا سالیسه وګورئ. افغانستان خو مبنه وګورئ، لکه مېلمنو چې ویلې څومره ډک دی، تقریبا ټول عمر کې موږ ستونزې لرو. د څه په کرو کې دا شل کال موږ تاسو حکومت کې ویلې د دې په پیسې راغلي افغانستان کې، نو د څه په کرو کې په اقليم بدلون کې موږ توجه ونه کړه. یعنې موږ ما مخکې ویلې چې موږ ډېر ستونزې لرو په هر اړخ کې. وګورئ چې موږ چاپېریال پیر کاکل د دې موږ چاپېریال وګورئ چې په ټول ډک دی، تقریبا وګورئ چې خاطر دې موږ نو اطراف هم خو سلم بشي دي، وګړي هم زیات شوي دي. په ټولو کښې چې وګورو باید هغه هر عرصه کښې سړی ګوري چې کوم عرصه کښې ډېرې ستونزې دي، هغو ته توجه کوي. که حکومت یې، که موسسې یې، که یعنې مدني پالانې، که هر څوک یعنې تقریبا خپل وطن ته داسې ژمن اوسېږي، یعنې هغه ستونزې کموي. نو بدبختانه چې وګورو موږ ستونزې زیاتېږي، کمېږي نه. نو که تاسو په یاد وي، هغه آسیا بنسټ 26 یورو سالنګو لپاره کړې بېل کړې وې، یعنې هغه مخکې حکومت ته ورکړې وې. مګم مګم چا ونه لیدل، تقریبا دا څه ګوري په جیر راغلی. مګم چا کار نه خاص، نو په دغه کله باید هغه سنې حکومت یې نړیوال سمګو ته سره دغه مګم دغه هغه کې تاسو سره په تاوداد کې سره تاسو باید موږ ته خاص توجه وشي، او توجه هم کېږي نو توجه وشي کار وشي. نو چې خبرې بیا وګورې چې هغه پیسې ضایع شوي، یعنې کار نه تر سره شوی، یعنې آی په میل شي، نو ستونزه به چې بجای پاتې کېږي.
په خپله ولسي خلکو د چاپېریال د خوندیتوب دپاره څه کړي دي ستاسو په نظر؟ هغه اقدامات چې لازم دي هغه ترسره کوي؟
هېڅکله هېڅکله سالی صاحب، یعنې دغه اقله باندې ما هم تاسو ته یو نظر درکوو. یعنې موږ دومره هده پورې ورانۍ کوو چې یو څوک دن لاس ونیسي چې دا مه کوه، دا غیر قانوني کار دی، دا ستونزې زیاتې دي. نو په دغه لار سره دغه بوخت اوسېږي، یعنې تقریبا داسې یو کار کوي چې یعنې هغه باز وګورئ چې موږ داسې ټایرونه سوځوو، یا تقریبا داسې نور اجنا سوځوو چې هغه غیر دوزایي، تقریبا هغه زیانې زیاتې. په هغه لپاره تر هغو پورې موږ کار کوو. کوم مګم یو څوک راشي، موږ ته وایي چې دا ستونزې لري، مګم موږ پوهېږو چې دا ستونزې لري. خو بدبختانه موږ د دشمن نه یو وطن ته، که وطن دشمن وایي موږ تاسې وطن به ډېر وړاندې تللی یو. سړی صاحب، موږ وار څه درلوده، خو بدبختي دغه چې دا سړی راځي جب ډکوي، نو غریب غربت یا ملت ته څوک خاص توجه نه کوي. نو دغه حکومت باید خاص توجه وکړي. موږ زیربنا سې رالوسېږي، تقریبا خرڅېږي. هغه باندې یو څه هر ولایت دومره هغه لري، سړی صاحب هغه تولیدات لري چې هغه یو دوه میاشتې د خپل ولایت کې کار کوي، ډېر ولایت به ښکلا پیدا کړي، ولایت به ډېر مخکې لاړ شي. په دغه هکله باید خاص توجه د حکومت وکړي. سړی صاحب محترمه،
ډېره مننه. احمدي صاحب اوریدونکی و له بغلان څخه. ښاغلي سلیمان خیل، د ښاري ژوند د کلتور نه امیدلو څومره رول لوبولی دی د چاپریال په خرابۍ کې؟
ډېر زیاته مننه. د چاپریال مسله واقعا یو خو د اقلیم مسله ده چې ورځ تر بلې موږ مزپل کېږو، خو دغه تر څنګ د چاپریال چې موږ خپله پکې ژوند کوو، بعضې فرهنګونه دي چې د ښاري فرهنګ ده، او همداسې نور د همسایتوب فرهنګ ده، او د یو کلي کې یا په منطقه کې څوک ژوند کوي، د غزې فرهنګونه دي. نو دغې ته موږ خپله پاملرنه نه کوو، او موږ لکه څنګه دوستان وویلې د دې فرهنګ د نه مراعتولو باعث کېږي چې موږ هوا ککړه سي، اوبه موږ ککړی کړو، دغه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې استفاده کړو، همداسې خاوره ککړه کړو، غږیز ککړتیا جوړه کړو، همداسې نور مشکلات خپل په چاپېریال کې جوړ کړو. دا ټول علت دا ده چې ټول شیان پیسو باندې نه حل کېږي. دغه ته یو فرهنګ سازي په کار ده. تاسو وګورئ نور هېوادونو کې، ما هغه ورځ د جاپان هغه کته، جاپان یو مخکې تللی هېواد ده، خو څه شی ته زیات په فرهنګ باندې انکار کړی ده؟ مکمل په یو مترو کې په زرهاو خلک روان دي، یو کس نه غږ نه وځي، ټول خپل په کارو ته روان دي. دا څه شی ښکاره کوي؟ دا یو فرهنګ ښکاره کوي. خو په افغانستان کې متاسفانه ته وګورئ چې
یو کخارت تلار سے گوری چھے مختلف ناوا خلق اقپل لاسپیکرون آقا یا دی بلنگون چھے دی اقپل سودا خرسولو لپارا کاری چھے اگر غنگیز که کارتیا جوڑا کرش دا یا محیط تا یا چاپیریاد دیر زیاد زیانمن دا او خلقو تا پا خلق چھے اسپتالون اوسیگی یا پا شفاخانو کی اوسیگی آقا تا یا سن تکلیف جوڑایی یا خم خلق چھے مطلب لار اکی زیورا دی اوش تکلیف جوڑایی هم دیتی پا واقع کرتیا که زی دا اوس خار نراغل ما رستورانتونا دغه سیار هوا ککړتیاوې چې جوړوي دا بعضې لاس سره چې بعض شیان خرڅوي د دوی هوا یې دومره ککړه کړې ده. یو خو هوا خپل هم ککړه ده، نفوس زیاد ده، د وسایط چې دي زاړه د موټرونو تګ را تګ ده صحیح څوک نه لري، هوا یې ډېره ککړه کړې ده. همداسې د کابل ښار د کانالیزیشن سیستم هم صحیح نه ده. دغه تر څنګ خلک هم څه فرهنګ کې کمزوري دي، فرهنګ یې صحیح نه ده، نو دا چاپیریال نور هم موږ ته خرابه کړی ده. نو دې لپاره ضرور ده چې د دولت یو اقدام وکړي او خلک هم ورته غوږ ونیسي. اوس دولت کولی شي مثال د عامه پوهاوي په عقله باندې ډېر زیات کار وکړي تر څو خلکو ته فرهنګ جوړ شي. خو دا اوس کې عامه پوهاوی اوس دومره ستراتیژي دا ده چې عامه پوهاوی چې اوس بال هغې نه داسې یو ستراتیژي جوړه کړي چې دا خلک هغه ومني. میڈیا لے لا رہے یا دے اعلامیہ لے لا رہے دولت ہوئے چھ عوام کا کڑا ہوئی بیا اس سنگا دے 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 پاتے اگر بات چھ دے اعلامیہ اخباری کی سنگا دے سر تعامل ہو کی اس سنگا خلق نہ پختنہ ہو کی چھ دا عوام کا کڑا ہی کنے کا کڑا ہی نو دے لپارا دے ضرورت لری چھ بعض اقدامات اکڑی جریمی دے تعین کری دی ترسو خلق دے دا ہوا کا کڑ کیا پا پاک برخہ کے دے دیر اوبو پا باستلو پا برخہ کے وہ سنوائے مزو خبر سم چھے دے اوبو انرژی وزارت دے زمین کے لند دے اوبو لپارا قانونی وزا کڑا ہے چھے سوگنے سے کولای دے کابل کے پل سر باندے ساگانی اوباسی اوبو تین اوباسی نو دا دا خیر اقدام دا او سوک چھے پغلا باندے اوبو تین استفادہ کئی یا بیاغام دیسی اوبو دی چھے اس لمنگا کمالتا چھے منگ جواند کھو دلتا دیزمی کی اوبو چی دی تروش اوبو دی اگر چکل اوبو نی دی نا دلتا اگر تا اندغا اوبو تم خالگو نخطی دی اندغا اوبو مراباسی و موٹار پی باندی میسی مین دی شاو خاک پل کو پی باندی پاکی نو دا هم مصرفی او دغه تر سنگ بل فرحان من نلرو چھے دغا وزمی کی چکا مواری کی گی بارانون کی گی دغا تا خندکون جوڑ کی دغا تا سیستم جوڑ کی دغا دوزو کی علم دی اوبو بیتا چارج کری یا بیرتا زبارہ اگر خپل اصلی حالت تا بیرتا ورا سی ترسو منگا دی اوبو کا مخصر مخنسو دا اگر فرهنگون دی چھ خلق باید خپل ایمانی و وجدانی مسئولیتو گنی او پس زمان که دولت دی ترسنگ چھ آمد پو هوای کیو یا قویدات یا قوانین وازا کری ترسو خلق بار دی چھ پوست ول مسئولیت لری چھ دی آمد پو هوای پو برخ که خپل اقداماتو کری او چاپیریال پاکو ساکی.
ډیره مننه یو اوریدونکو ته ورزو په دې خاطر چې زنګ وهله د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنگونو پروګرام کې د چاپریل ساتنې او اقلیمی بدلون پر موضوع خبرې کوو.
مننه خدای دې خوشاله کوم کرم سلیم محمد صالح صاحب سلامونه تاته او د ازادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ به زستا سمې شنه اوریدونکو عبدالحدا تعالی مده هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام تعالی سمیرباني
قربان سمایه سلام المنو توام کور ودان ډیر شایسته خبره وکړي سالي سم محترم را به سم ډیر شایسته مو ووم تاکلې د لم قدر وکړه. واکن افغانستان چې دې کلنی مدلون سخت زپلې دي یوازې افغانستان نه بلکې زموږ گاونډي هغه وادونه چې مثال د خبرې ساده سخت دي پر سالي سم محترم په دې کې ز نړیوال خپل په فکر نظر دي چې په نړیوال غونډې کې اکثره مثال د خبرې په هر کال د نړیوال اکلنی بدلون غونډې جوړیږي نو افغانستان نه استازي نه بلې دي حالت موږ افغانستان خو دلته د څه په خلک نه لري سالي سم محترم دوی باید د زموږ د افغانستان استاد حالت وغواړي چې څه خبرې ځینې ځکه یو لارو لیکي ځینې ځکه سالي سم محترم بلکې موږ ته څه وګورو دلته ملمنو هم څه خبرې وکړه د بندو د سالي سم محترم نړیوال په خاطر ته ډیر شم مرستې کولې. مثال د خبرې ځو کوس نړیوال د افغانستان سره مرستې وکړي پیسې راواسي دا بندیزونه چې کېدل ته کار غټ بندونه جوړ کړي. مثال د خبرې د وبو د پاره دا غسه ما خلک سالي سم محترم وزه په دایونه کې وینم په هلمند ویلات کې چې بیا وځي کورنۍ ذات دي کده دغه بیا وځي کورنۍ لا سوي نړیوال مسرو کې ځکه بیا وځي کورنۍ سالي سم محترم زه په اشاریات کې وینم د سونګ تو کې نه لري دا بوتونه سوځي پلاستیکان سوځي. مثال د خبرې دغه شان سوځي چې هغه سخت کړه کړي د هلمند ویلات دا غسه هر ویلات مثال د خبرې هلمند ویلات نه د شوم سالي سم محترم نو موږ نړیوال باید په افغانستان کې خپل زیار وباسي ځکه دا بیا وځي ملک دی که پاکستان که افغانستان سخت جګړو ځپلې دي او د میلمنو سمون ثاني سم محترم یو دا پښتنه ده په دانه ډیواله ساته چې دا اوس کې جګړه شروع دي کو اوکرين دی مثال کا فلسطین دی ک لبنان دی په کناغه ته د سلاوی کاریږي دا بارتي موا کاریږي ایا دا غو مثال د خبرې په دای کلینی بدن باندې یو بد اغیز لري کنه لري دا یو پښتنه ک میلمنو را جواب کی
ډېر مننه دا پښتنه به شغله څکځي جواب کی چې ډېر وخت خبرې نه دی کړی څکځي صاحب د همدغه پښتنه څخه خبره پایل کړو
په دې کې چک نشته چې هغه کیمیاوي مواد چې هغه مزګه تخریبي چې هغه فضا تخریبي چې هغه داسې انفجاري مواد چې په کیمیاوي مختلف مواد سپد شوی په هغه چې نو دا ته خبره ده چې داوی اثرات نسبت نور څه بیا البته زیات وي تاسو وګورئ دا کم شان چې هوا خرابې کم شان چې د هوا د بدلون یا د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغیزمن دي دا څو کټګوري څو برخې لري ځنې موضوعات ځنې د هوا ککړتیا د هوا ککړتیا د اقلیم د بدلون په مخالفت کې یا په مقابل کې هغه ابعاد چې هغه یوازې زمکه تقریبا یوازې اټموسفیر یا د مشکم اوسیجو د کاربن ډای اکساید یا مثال یعنی دا ګلخانی غازات بل نه بلکې دا زمش د اوسنۍ حالات اوسنۍ چاپیریال خرابې چې هم په هغه کې زمکه شامل ده هم په هغه کې هوا شامل ده او هم په هغه کې د مختلف شان د او بو د سنور نو په دې برخه کې ځنې به هغه غازات چې د کمیتان پر کې دورول لري او د سنور چې هغه مستقیم پورتکیجی اټموسفیر څخه پورتکیجی یعنی دغه ته ځي کلخنی غازات او یا گرین هاوس او توای اوزون د تر څو چې بل اخر هغه تخریبي چې هغه د جل عمل کې چې المر ولاندې مستقیم زمکې تپریدي او پرزمکه باندې تاثیرات نسبت ډیر سي او د فلم په بدلون کې تغیر راځي نو په ټول کې ځنې هغه مواد چې هغه انفجاري مواد کې استفاده کیږي هغه کیمیاوي مواد هغه مستقیم د اوزون طبقې ته ځان رسوي یعنی داسې مواد سره کې شامل شي مستقیم حل ته ځان رسوي او نسبت تاثیرات نور ته زیات وي اوس پورې په کابل کې الودګي د هوا زیات وي هر جمعي کله چې جمعي سي ګرد غبار زیات وي خو دا ګرد غبار اوزون ته تاوان نه رسوي کرسی په دې کې به ډېر کم افسدې چرته یا ولې میتان او داس نو د څه د غستا چې بیا هغه ډېر موزر دی هغه مستقیم اوزون ترسي چې اوزون کې بیا الته د غره مسکی تقریبا سکیش بل اخر هغه اقلیم بدلون تر مسکی جا و مدارم د تسرات د چې خو په ټول کې په کوم نو ریوال کانفرنس کې باسن کېږي یو موضوع دی او جانب څخه یادونه وسی خو مستقیم کته مستقیم دی سیاست دا نه شاملې د هیواد نوم نه اخلي ولې دا یادونه دلته ډېر کېږي حتی نن هم په دې کانفرنس کې دا باسو چې د کم وسنۍ اختلافات یا کم د وسنۍ جګړې چې په دنیا کې روان دي دا پر اقلیم بدلون باندې تر څو ډېر زیان کړی دی او اقلیم بدلون په ډېر تخریب کړی دی یعنی د اقلیم بدلون په برخه کې ډېر اغیزې باندې کړی دی دا چې یو یادون اوس خو داسې نمونه نه اخلي لکه اوکراین یا روسیا یا بل څوک یا بل څوک بل دا شته دا سیاست دی په سیاست کې شاملې او بیا مخالف لوري ورته وکړم چې نو په ټول کې هیله ده چې دا سوال جواب شوی وي
مننه د پروګرام وخت کم پد د شغلي مو دقیق مخ یادونه وس وچی د 4 اپریل په کاکارتیا کې ګڼ مسایل رول لري تیل خو په نورو نړۍ کې هم کارول کیږي مرکز ګرمیان خو په نورو نړۍ کې هم ستاغوي کوم اقدامات کوي چې د 4 اپریل د کاکارتیا یا د اقلیمی بدلون مخنیوي ور باندې کوي
د انسانانو د اوسنۍ د ژوند رویه او ژوند څخه مختګي موږ مجبور یو چې انرژي نه کار واخلو دا انرژي کې د کورو د ګرمولو لپاره وي کې د اخلي پخلي لپاره وي کې د نورو ورځنیو کارو لپاره وي یا بیا په وړي کې د خونو د سړښت لپاره وي یا د مؤسساتو یا عباراتو یا کمپنیانو خبره دا ده چې هغه کومه انرژي چې موږ استعمالوو دا انرژي په مجموع کې د چاپیریال تخریبي په دوه ډوله باندې یو دا ده چې موږ د چاپیریال نه اخلو د انرژي هغه ته فوسیلي مواد وایي لکه تیل لکه ډبرو سکارو تیل او ګاز دا مسایل دي خو کله چې دا استعمالو د دې په نتیجه کې موږ د ګلخانه یا شینکوریز غازونه انتشارو چې دا په اوږده مهال کې د غازات په طبیعت کې د لوکا چلیږي او بالاخره د اقلیم د بدلون سبب ګرځي.
بله،
نور دنیا نور نړۍ پرمختللې نړۍ زیاتره کوشش کوي چې دوی له پاکې انرژي نه استفاده وکړي. پاکې انرژي کومه انرژي ده؟ هغه مثلا لکه برېښنا ده. هغه برېښنا چې د اوبو په ذریعه باندې لاسته راځي، په مجموع کې دا د ښه انرژي وایي یا پاکې انرژي وایي چې دا انتشارات نه لري د استفادې نه وروسته. یا که چیرې په دوم قدم کې ظاهر ده که د ګاز انتشارات کم دي، یو وی زیاتره کوشش کوي چې د داسې انرژي نه استفاده
وکړي. بله، چې دغه معیارونه په پام کې نه ساتل کېږي. کور ودان مدقسه، بخښنه غواړم چې د پروګرام وخت په ختمېدو دی. د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو واورېدل. مو په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې پر اقداماتو دغه راز اقلیمي بدلون باندې خبرې وکړي.